والی لامل له سخت ستونزو سره مخ وي. د دوی په وینا چې په ژمي کې خو یې هیڅ لوري ته سفر نه کیږي. د سیمې د خلکو په وینا چې دغه ولسوالۍ تر یو لک زیات اوسیدونکي لري، دوی وایي د خرابې لارې له امله مو ډیری وخت مریضان په کورونو او یا هم لارو کې سا ورکوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د تاندې څنګه ځانګړي خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګری ملتونو د افغانستان په لویدیځ کې د وروستیو زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خپره کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمېرې ښیي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چاپي یوه خبر پاڼه کې چې بیګای په خپله ویب پاڼه خپره کړې ویلي، د اکتوبر د 8 او 15 ترمنځ د دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا د غرزوی د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 245 به سرپرست ماشومان چې کورنۍ له لاسه ورکړي دي موندل دي. او چا په یو بیان کې همدارز ویلي چې 400 زیات به سرپرست د پاخه عمر لرونکو او 228 معلول کسان چې ورستوي درېو زلزلو زیانمن کړي هم په نخه کړي دي. د دې مخکې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف راپور ورکړی چې د افغانستان د لویدیځ په وروستیو دریو زلزلو او ورپسې ټکانونو کې په سلو کې نوي مرګ ژوبل ښځو او ماشومانو ته اوښتی ده. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر د یو کمربند یوې لارې په کنفرانس کې د ګډون په هدف پیکینګ ته رسېدلی دی. نورالدین عزیزي پرون له کابل د پیکینګ په نیت خوځېدلی او ټاکل شوی چې سبا به پیکینګ د دې کنفرانس کوربه وي. چین چې په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره ښې اړیکې پاللې، څه موده مخکې هم خپل نوی سفیر کابل ته واستو. پیکینګ لیواله چې افغانستان د دغه 2 میلیارد ډالر پروژې یوه برخه شي، د چین د دغه نوښت لس کاله پوره شول. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له 2 ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي وو، نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفح په لور وخوځېدل. رفح د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرائیل نه اداره کوي. د غزې ترانګه د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلابند شوې او له 2 ورځو راهیسې د اسرائیل تر پرله پسې بمباریو لاندې ده. لبلی خواته کل شوی دی امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات هڅه کوي غزي ملیونونو ملکی وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خندونه لمنځه یوسي. اوکراین وایي د زاپوریژیا د سیمې په جنوبي برخه کې د بیردیانسک پر هوایي اډې او د لوهانسک په ختیځو هغو سیمو کې چې په اوس وخت کې روسي لاندې کړي. په نننیو توغندیو بریدونو کې د روسي ځواکونو 9 پوځي هلیکپټرې د وسلو او مهماتو یو ډیپو او د هوایي مدافع یو سیستم لمنځه وړي دي. د اوکراین ځانګړو ځواکونو قومندانې په ټلګرام چینل کې د دې خبر ترڅنګ دغه راز ویلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې چې سهار وختي وشول په لسګونو روسي پوځیانو ته تلفات اوښتي دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام او آسیایي جام د ګروپي پړاو لوبو بل پړاو ته لارو مونده. نن په دوهمه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمینه اولن باتور کې ترسره شو، افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه. په مخکنی لوبه کې چې تیره اونۍ په تاجکستان کې ترسره شوی و، هم افغانستان د یو ګول په وهلو سره له منګولیا لوبه ګټلې وه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان د نن لري او په کور دي، لا بلې خو ځینې داسې انلاین فرصتونه هم شته چې ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي، ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلابل لري دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونو جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي.
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
یو سړی کار پیل کړي او هغه کې شپږ میاشتو کې وکولې شي پیسې وګټي، خو کوغه لک سمارټ کار وکي کولې شي میاش کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي.
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورته لري، استعداد لري، نو هغه دې د خپل استعدادونو یا ورته په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري په بشي چې څنګه ځان ته یو انلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي، د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه که وایو په دې تېر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي لس پنځه لس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي، په ویب سایټونو جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څو بېلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې د ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولی شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډیر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، دغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډیر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیو چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبه مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولای شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپل استعدادونو یا وړتیا په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین تر استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال تر استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویبسایټونه شان چې هغوی د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ هم باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی، دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانی وکړي تر څو دا ګټه ته ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه تر رسیدو څو میاشتو وروسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بعد یو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدای دې چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېری زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی دي. د بیل کې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېری لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل، بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي، او ما هغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم، او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي، نو هغه حتماً ګټه کولی شي، او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دې په پوښو به را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولای شي چې برته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي، هغه کې د شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو هغه لږ سمارټ کار وکړي، کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې کې سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. لاغي ورسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغه ورسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسنی وخت کې ډیر زیات اسانه کار دی. سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي. یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری، ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي، نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیئر کړئ، په ټویټر کې شیئر کړئ، په نورو ځایونو کې شیئر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ، تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی، نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ، او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ، دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو وي، او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي،
څه ډول بیا غ پیسې تر لاسه کړی یعنی د بانک لاري تر لاسه کولای شي ک ځین نور لاري شاري هم شته
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو پړه بلها پیمنٹ میتھڈز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سرویس کار کوي یو پیمنٹ میتھڈ چې دی هغه د بانک لاري دی مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک لاري بيخي پیسې نه ورکوي هغه یوازې پیپال کاري پیپال یو نړیوال پیمنٹ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې دا هغه د بانک ده چې مثلا هغه ځکه تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ جی ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سی دی هغه پیسې به راوېسل ګران ده بلکې د ډیرو خو ناممکن ده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
ډیر داسې ځوانان به مولیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي نن په همدې موضوع خبرې کوو عوامل راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو
چا ځنه وي خو ته نه وایې دا څنګه زده کنه
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څنګه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څه نشي زده کولای نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نشي زده کولای په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي
استادان دي درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس هم ځنه لرګي باندې هلکې موږ مت درس نه زده کی د درس هم نه راکې مکتب کې څه موږ مطالعه او روایت نوټ وای چا ځنه وي خو ته نه وای دا څنګه زده کنه سیس دادی هم نه وحی دی کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې څه بیا هلته هلکې بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لری شي د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کیږي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښان پوي د تختیم اختیاروالي د تنبال او درس نه زده کوي نه زده کوي کورس لارتین کور کې پختنه کوي پلان کوي زده کوي ټول درس نه زده کولای مثلا د ښان پوي وای ورس د دې خبر سره د کی کله استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد د ست تکي بدون تاثیر نه کوي
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې لنور مسایل سره مصروف وي همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي
ډیر شاګردان د سوي چې درسته متوجي نه وي استاد درسونه وای او د توجه چوي بل خواوي څو ګیمونه وای څو هغه او څو چې مخته کې نه استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسته چې صحیح فکر او غوګني ولې هغه نمرې د نور شاګردان سره ډیر فرق لري سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی د درس هغه کوم موضوع چې وی هغه باندې فکر وکي هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره خله چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي
مثلا د په سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او بیا د ټول د امتحان پای ته پرېښودل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تېرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطه کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کېږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي، لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولی.
دا خپل ډېره لویه سایکولوژیک تېروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی. دوی چې خپله منلی ده چې زما درس نه زده کېږي، درس یې څنګه زده شي؟ د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې د درس نه زده کېږي. دوی دې ووایي چې موږ هرڅه زده کولی شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوی چې لس زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیقه میرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو، له مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو ازوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوښنه کوم، مهمه نقطې راوباسم تلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم، لږه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږم خپل نوټ ته مراجعه وکم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدای کیږي او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا ده کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوه ورځې وروسته.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اسفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یا دیګي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې موږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته غلی دی، دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دي کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په خاص سماتو غوونی شي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل د غزمون تګلار زمون دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د سن فضا هم کله ناکله تغیر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کاف فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته خزده کړ ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټورا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالي استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد د کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي، استاد څخه پوښتنه وکړه، څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپي مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفر ترمنځ، د دریو نفر ترمنځ، د پنځو نفر ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځ ته راځي، دا ډیر ګټور تمامېدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي یو اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ آواز باندې یا په جګ آواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپي بڼه باندې ښه ګټور کړي ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه وساته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کو، شاید که چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتماً ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت ته مو وګورئ. هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایې سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کیا. ټول هڅه ما کوي چې پی ورځ مثلا یو کتاب خلاص کیا یا دوه کتاب خلاص کی، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړی، ویل کی د ځان څخه بیا خلاص کړی، بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړی، او د غوسه هر ورځ تمرین کوي. تل مو هڅه دا وی چې حفظ ما کوي موضوعات، لیا دای ما کوي موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړي، او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزي او بیا ګټورې تمام شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
داد کوم زار لم للاس چ ظلمونو کی مشفید او وطن جوړ ما تم دے تور تمونو کی مشفید داد کوم زار لم للاس ظلمونو کی مشفید سرور شو د تو سخلم بے پھر خیش گان وطن را تسور شو د تو سخلم بے پھر خیش بل محشر تر حاجت مشتر قیامتونو تمش پیل داد کمزا لملا ناسا چه ظلمون